رسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستمی عباس مننه. ستړی دی نه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې به واورئ چې کابل د واشنګټن د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پاکستان پر پوځ یو شمیر مرستې بندې کړي دي. تر خبرونو وروسته د دې مسلې جزئیات درکوو او موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره هم شریکه کړي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې طالبان ځپل شوي. په بدخشان کې طالبانو یولس سیمه ییز پولیس او پاڅون کوونکي وشلي او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپین زر اته سوه اته زن قمندانی وی د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون اووه تنه وشل شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغوی د څو سر روپانو په ګډون اووه تنه په دې حمله کې وژل شوي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوالو مخالفانو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی و شامل دی. د هغوی اوولس تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواوو پر خان آباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي پاڅون کوونکو یو شمېر غړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه
متاسفانه کی از پولیسای محلی دی وای بدبختانه چې د سیمه ایزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو یو لسغړی شهیدان شوی دی. د هغوی شلتنه لا درکه شوی دی. د بدخشان د والی د ویان په حواله وسلوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدل خو د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب په قیصر او پښونکوټ ولسوالیو کې په لسکونو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا خبر د فاریاب د امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. عبدالکریم یورش وویل چې په قیصر کې په پوځي عملیاتو کې یوولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د هغه په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اوولس تنه ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په سری هاو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې د ولسي پاسون پنځه غړي پکې ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وشو. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي و نیولې دي. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. دا خبره سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خپره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران شغ وکړ چې رابرټ لیونسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی و او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترې تم شوی همداراس سیامک نمازی د هغه پلار باقر او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوي دي باید پریشتي چې خپل هیواد ته ستنه شي. سپینه ماڼۍ وایي نږدې څلوېښت کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسسه په بکر البغدادي ژوندی دی. تو روسیه مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وشل شوی دی. خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبري اعلان ته وویل زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی او موږ په هغه پسې یو او ګمان کوو چې هغه لا ژوندی دی. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز مشر نیکولاس راسموسن هم ورته څرګندونه کړې دي. هغه ویلي دي چې هیڅ داسې نقشه یې نه ده لیدلې چې د جګړې له ډګره د بغدادي د لرې کېدو خبر تایید کړي. ابوبکر البغدادي په 2014 میلادي کال کې د عراق له موصل شاره د اسلامي خلافت اعلان وکړ. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړ چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی، خو دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال ټونی تامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده شوې. جنرال تامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګرانه وو، او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سی آی ای دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. دا پروګرام په 2014 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره پیل شو. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ انټونی سکراموچی د سپین ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مسول شان سپایسر پرون پر ټویټر تایید کړه چې د انټونی سکراموچی تر ټاکل کېدو وروسته استعفا کړې، خو له هغه سره د همکارۍ لپاره د اگست تر میاشتې کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د پاکستان پر پوځ یو شمېر مرستې بندې کړې. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وایي
کاملا بې تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسي یو اقدام کول د امریکا لپاره پکارو.
پر پاکستان دغه ډول فشار څه ګټه کوي؟ د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر ماخسته
دا د افغانستان د سولې د پروسې سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت پر اصولو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
امریکا ژمنه کړې ده چې داعش په افغانستان کې وځپي. طالبان جدي ګواښ دی که داعش د پوځي چارو له یو کتونکو سره مو موضوع شریکه کړي. داعش
په نظر د امریکا لپاره د خپل افغانانو لپاره ډیر خطرناک او مشکل طالب.
دا ساجر اډو پرې خبرونه کې د هلمند له بزګرانو سره شغیدلې یو
من باندې په دې ځکه پرتی
نو موږ مارکیټ خراب دین ونه په پروش نه رسیږي.
د ګوډیا چار تفری پروګرام هم لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تروریزم پر ملاتړ کوونکو او تمویلونکو د هر اقدام ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد قاطع مبارزې غوښتنه کوي، او د تروریزم پر ملاتړ کوونکو د فشارونو زیاتېدل یو مثبت ګام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان وکړ چې پاکستان ته د هغو پوځي مرستو پاتې برخه نه ورکوي چې هر کال له تروریزم سره د مبارزې لپاره اسلام آباد ته ورکول کېده. د امریکا دفاع وزارت ویاند وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دا پریکړه له دې عمله کړې چې پاکستان د حقاني شبکې د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د دفاع وزارت ورستی پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په ارتباط کړي د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت به اغیزې نه وي. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له هغو پیسو چې په 2014 مالی کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستې لپاره ځانګړي شوي وي 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس دا پریکړه ځکه کړې چې دی ډاډ نه لري چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د فشارونو د زیاتېدو ملاتړ کوي.
کاملا بې تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسي یو اقدام کول د امریکا لپاره پکارو. د افغانستان حکومت پر ټولو هغو اړخونو باندې چې هغه د تروریزم حمایت کوي، پر ټولو هغو هیوادونو باندې چې هغه د تروریزم تر شا ولاړ دي، د تروریزم منابع هلته تمویلېږي. د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې پر هغوی باندې دې فشار راوړل شي، او دغه فشار د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ پرون فرانس پرس او رويټرز خبري اژانسونو ته وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس دفاعي کمیټې ته څرګنده کړه چې دا نشي تاییدولای چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد کافي اقدام کړی وي. څو هغه رقم چې د 2014 میلادي کال په مالی بودیجه کې د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی په بشپړ ډول اسلام آباد ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د 2014 مالی کال په بودیجه کې پریکړه کړې وه چې د ائتلاف ملاتړ مرستو د پروګرام پر اساس پاکستان ته 900 میلیون ډالر ورکړي. د پاکستان حکومت د دې پیسو 1500 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو تیر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالر له ورکولو ډډه وکړه. د دغو پیسو پر پاتې 500 میلیون ډالرو بحثونه روان و، خو د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې د نه ورکولو پریکړه یې کړې ده. د پاکستان حکومت مخکې په مکرر ډول له تروریزم سره خپله مبارزه بریالۍ بللې ده. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د دوی د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې د غړو په ګډون زیات تروریستان افغانستان ته کوچېدلي دي. د پینټاګون ویاند د فرانس پرس خبری اژانس ته پرون ویلي چې پاکستان لا هم وخت لري چې د حقانی شبکې پر ضد عملی اقدام وکړي. څو د 2018 مالی کال په پلان کې د دفاع وزیر جیم ماتیس پر پریکړو اغیز وکړي.
د حقانی شبکې پر ضد د نه اقداماتو په بدل کې په پاکستان باندې د امریکا د یو شمیر مرستو درېدل د ځینو افغان کارپوهانو په نظر د افغانستان په ګټه پریکړه ده. یو لدی کارپوهانو اجمل سهیل دی چې دی وای امریکا له ډیر وخت پاکستان تمویل کړي، خو دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تمې خلاف عمل کړی دی. له ښاغلي سهیل سره صفی الله سنگزی مرکه کړي او لومړی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د وروستي اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی. ښاغلي سهیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا یو ژور کتنې ته ضرورت لري. تنها دا مسله نه ده چې ګنې د حقانی شبکه دوی نه ده تپلی او دا د پینډینګ حالات نه منظور کیه. بدون شک بالکل داسې ده چې په دا جګړه کې چې وار آن ټیرر چې کومه لویه جګړه چې د تروریزم پر خلاف امریکا شروع کړې وه او د کلن کلن را په دیخوا امریکا پر پاکستان باندې د حد نه زیاته سرمایه ګذاري کړې و چې تقریبا په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ته رسیږي. که چېرته موږ د افغانستان د کله چې د روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړو دا جګړه او د هغه نه وروسته د تروریزم پر خلاف باندې جګړه او اوسنۍ دا جګړه چې دا ټوله پرمخ ځي، نو امریکا به ساره کومه کنه د پاکستان سره کړی. نو په دې کې شک نشته چې یو ستراتیژیک ملګری پر بنسټ باندې یا د ستراتیژیک ملګرتیا پر بنسټ باندې امریکا هم څه توقعات لري د پاکستان نه، چې هغه مواله له بده مرغه پاکستان ونه شو کولای د امریکا قناعت حاصل کړي یا پاکستان دې په تنګ کې وغوښتل چې د خپل انډیپندنت فورن پالیسي یا خپل بهرنی یو خپلواک یو هغه پر مخ بوته. نو چې دا د دې لامل وګرځي چې امریکا ورته په کار شي بل اخره، نو دا څه پریکړه وکړي چې د خپل هغه مرستې شدي پر پاکستان باندې په تعلق حالات تر وړي.
یو څه په اخر کې کراته وای افغان حکومت تل هم دا غوښتل چې د دوی دعایت چې د افغانستان نړیوال ومني او جدي او عملی اقدامات وکړي. په ظاهر باندې ټول نړیوالو غږ کوو په پاکستان باندې چې د تروریزم حمایت مکوي او هغه ډلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دا ځل دغه د پریکنده اقدام وشو. په افغانستان کې به د حقانی شبکې لاس څومره لنډ شي په دې اقدام سره او څومره د هغو تروریستي ډلو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي؟
کومه ډیره مهمه مسله ده که تاسو چېرته د ټرمپ آخري پیغام ته متوجه شوي یاست. هغه په خپلو خبرو کې چې ځینې جنرالانو سره په پینټاګون کې ولیدل او هغوی سره د افغانستان په مسله باندې خبرې اترې وکړې، نو بلاخره ټرمپ دا وانګرله چې موږ به نور ضرورت نه ده چې موږ نور سرتیري افغانستان ته ولیږو. بیا هغې پر ځای باندې د حقانی د پټن ځایونه یا بلاخره د تروریزم ځاله چې پر پاکستان کې دي د دې په عقله باندې باید لازم اقدام وشي. خو زه فکر کوم چې امریکا نور صبر او حوصله یې سر ته رسېدلې ده او بلاخره دوی دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي. او په دې کې شک نشته چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر مهم زیری ده او بلاخره د افغانستان د ملي اردو لپاره او د افغانستان دایا فقط کې فقط بن مبدلې او زه په دې باور یم چې څنګه سره دي نن چې زه زیات مطمئن نه یم ځکه چې تنها یوازې حقانی شبکه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې بلسګونو نورې تروریستي ډلې دي چې د مختلفو هیوادو د خوانه ورسره مرسته کوي، هغوی په افغانستان کې فعال دي. ولیکه په ټوله کې تنها پر حقانی شبکه باندې پنځونه تر ته ورسیږي او بالاخره د دوی دغه فعالیتونه حداقل پټ شي په افغانستان کې، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت پر اصولو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
د سیاسي چارو کتونکو اجمل سہیل وویل هر څومره چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشار زیاتوي هغه مره د افغانستان له سبا سره د کار مرسته کوي او همدارس د افغانستان د سولې بهیر کړندې کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند په ګرشکول سوالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتې دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ویل چې پیښه پرون تر غرمی ورسته وشوه. شاغلی ځواک زیاته کړه په ګرشکې د دې حمله د جزئیاتو د معلومېدو لپاره چیرنی پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې د افغانستان د امنیتي قواو یو شمېر غړي وشل شوې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا پوځ په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خوشینی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی چې د هلمند په ګرشکول سوالی کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پینټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خوشینونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا پوځ په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلجه دوه قومندانان وژل شوی دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
تایفته جواب خاصه کې چې د شهیدانو ټپيانو کړه تو نه سره وو د دې موضوع د هیڅ معلومات نه خبره شي. کومه هڅه چې تکل شوې ده یا په تفاهم سره د دې چې تر دې کې یو په دې اړه چې به هغه د دې معلومات لاسته راوړي چې هغه په وخت کې آیا په دې باندې کار او آیا خبر ورکول شوې دي چې پر خان کې تاسو موجود یو کا وسوال مخالفین دی او کنه کمپو کې کم چې دی هلته پولیس هم کم په قرارداد لري یو بس خلی پولیس په قرارداد دی او یبري کې هم تاول شي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د چرنې په ځنګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استاد شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګریش کې د وسوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدید جګړه کې شکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتی دي. د هلمند چارواکو د پنځمبه په ورځ وویل چې وسلوالو طالبانو په ګریش کې پر امنیتي پوسټو پراخي حمله پیل کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دفاع وزارت له چارواکو سره د پنځشنبه د ورځې له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل چې د داعش خلاف جنگ شروان دی او دغه ډله مخ په سوال ده. د امریکا دفاع وزارت پرته له نور تفصیل وویل چې په دغه غونډې کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او شمیر نورو هیوادونو په اړه خبري وشوې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ویلي چې متحده ایالات د داعش په وړاندې جګړه ګټي او داعش ضد ائتلاف مخ په پراخېدو دی. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل پوښتلې چې افغانستان ته لوی ګواښ طالبان پیښوي که داعش. جنرال امرخیل په ځواب کې وویل
داعش داسې یوه نوې پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده. ګټه په ابتدا کې داسې فکر کېده دا د خلکو په مابین کې ځای نه لري، ځکه دوی خو یو خو ډېر ظالم خلک دي، یو خو ډېر اصطلاح جابر خلک دي. اما کله چې یو تعداد طالبانو مخ واړول اصلي طالبانو نه دي داعش خواته شوې، کله چې په داخل د افغانستان کې یو تعداد ځوانان بیکاره شو خصوصا په اطراف کې په بازار کې په کلي کې داعش دې نه ډېره ښه استفاده وکړه. دا مګو چې دې چې دې نه روانه الډینا شمال خواته مخه کړه، شمال خواته مخه کړه، په شمال کې دې په ډېر سرعت باندې روان دي، ځکه هلته اختلافات د قومي، لبنانی، لسانی او کله د زیات پرته په خلاران دي دا دولت اصل نه مني. دغه نه دي ډیر استفاده کوي، ځکه چې فکر کوم چې داعش د نړۍ د امریکا د لپاره د خپل افغانانو د لپاره ډیر خطرناک نسبت طالب ازبک دی، چچن دی، دلته تاجکان دی، دلته نور ګروپونه هم دي چې زیات ځای شوی دي. دا حالت موږ ګورو یعنی په نظامي لحاظ باندې دوی هم په قومي لحاظ باندې غواړي ځان تقویه کړي. د دې خاطر ماته شخصا داعش خطرناک تر نسبت طالب
جنرال صاحب محترم، بل پوښتنه دا ده چې تاسو د یو پوځي کارپو په حیث د داعش پوځي سازوبرګ او تجهیزات او نظامی قوت څومره وینئ؟ آیا واقعا دومره لوی ستر قوت شته په افغانستان کې چې د افغانستان حکومت وګواښیږي او نړیوالو ځواکونو ته هم؟
دغه سوال خپله پیچلی سوال، ځکه داعش خود نه کومه تجارت خانه لري، نه کومه فابریکه لري، نه کوم بل منابع لري، ټول منابع خارجي دي. داسې د امریکې لپاره ګواښ پیدا کېږي چې دوی چې زه دغه نه لرم، شک نه لرم، خو ما ته بیا دا سوال هم پیدا کېږي چې آیا داعش په ابتدا کې امریکایان ولې ونه ځاتې په افغانستان درالې؟ چې دوی ته ډېره ښه زمینه مساعده وه، اوس چې داعش ښه سلا پیدا کړې، اوس چې په کلي بانډو کې هم دوی پیک شوي دي، حتی تر بادخشانه پورې رسېدلي دي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې له داعش ډلې سره د سیمې هېوادونه مرسته کوي که نه د سیمې سازمانونه؟
خلک پوهېږي لیکن زه دا خبره براله کوم، ایران هم په خپل دولتي اداره کې د دوی سره کومک کوي، امریکا په مقابل کې دوی جرګې، او پاکستان هم د دوی سره کومکونه کوي، ولې نور بیا سازمانونه دي چې هغه په عربو کې دي، سازمانونه دي چې په عربو کې دي، هغوی دوی سره کومک کوي. دا د دولت دوه دولت خو زه یقین کامل لرم چې دا به حتما برملا کېږي یو وخت کې، دا مستقیما د دوی سره کومک کوي.
جنرال عتیق الله امرخیل وویل چې داعش په افغانستان کې تر طالبانو خطرناک دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د داعش پر ضد هڅې شی روانې دي او دغه ډله به په افغانستان او نورو هیوادونو کې وځپل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
امریکایي خبرونو په خپلو پرونیو غنو کې له پنټاګون څخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیدنې او همدارس د کانګرس د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه د دفاع د وزیر او لوی درستیز د څرګندونو پر موضوع غن مطالب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ کتنې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي، د بندو دروازو شاته د کتنه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم د افغانستان د جګړې او هم په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د روانې جګړې او هم دراز د افغانستان د جګړې لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه چې ټول ورته سترګې په لاره دي کانګرس ته معلومات ورکړل. واشنگتن ټایمز د دولتي او خصوصي څارونکو هغو څېړونو ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د قلمرو په پراخو سیمو کې د طالبانو نفوذ شته، او لیکي چې د ماتیس په مشرۍ د امریکا دفاعي چارواکي له څو اونیو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د روان وضعیت د څېړنې په حال کې دي، او ځکه د ثبات د ټینګولو لپاره افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د هیل د کانګرس خبرونه له دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره د ولسمشر ترامپ د پرونی 2 ساعته غونډې په اړه لیکلي چې پنټاګون له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. د هیل د استازو د جرګې لغړو سره د ماتیس او دانفورد د غونډې په اړه لیکي چې د دې غونډې په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ مسله نه وه شامله. واشنگتن اگزامینر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د جان بس د نومولو په اړه یو مطلب خبر کړی. بس تر دې دمه په ترکیه او مخکې له هغه په ګرجستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی چې پر دواړو دندو پخوانی ولسمشر براک اوباما ګمارلی و. خبرونه د افغانستان جګړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي له دې کبله مهمه بولي چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو زیاتې سیمې لاندې کړي او له بلې خوا د افغان ځواکونو تلفات په بیساری ډول زیات شوی دی. واشنگتن اگزامینر د مطلب په پای کې لیکي کسانه د ولسمشر ترامپ انتخاب تایید کړي، نو بس به په ډیرو حساسو شرایطو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل نوې دنده پیل کړي.
په پاکستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې یې په لسګونو کسان وژل شوي دي او تر یو سلو شلو ډیر ټپیان شوي دي. دغو بارانونو مالی زیان هم اړولی دی. له پاکستانه راپور لرو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هېواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او لسګونه یې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغې ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون یو 19 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې 6، بلوچستان کې 6، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالی زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو سل شل کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله پېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هېواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې پروانه میاشت په ځانګړې توګه پروانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداري هم ورکړې ده.
د ژوند رنګونه
دا خوري د فره د تپ خوشي د فره د میلې د فره یو دم سات نو تیرسي.
لکوم جنر اغلی
تای مسکن زه خپل مریضې ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لارسم جام ساتیرسي.
ایتاز په نظر دغه سی حالت کې ملي تراتل څومره مهم او ضروري دي؟
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده، څنګه چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي، بل مریض نه لري، دغه اعصاب مریض یا له انتیاري ده، له جنگ ده، له مظاهره ده، له دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا هغه د اعصاب لري کې مجبوري وي او 100% متیرسي.
څومره ملو ته نور کوم ځای ته تللی؟
زه ډېر ځای ته تللی، زموږ نارینه چې ځي ډېر ته خوش نارینه دي، پغمان ته کرغی ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو، بیا مونځ اودس کو، بیا بس ما خاوند وای درځي چې بوتو پغمان ته بیا زه سات مې زم چیرې چې بیرته راځو. هر وخت یو دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم زه کرغی ته هم زه دغه میله ده. موټر شکر لرو، خپل موټران مې دا کړ، دا میلمسیانې دې کړ، اخلو زه تر ماښام پورې، ماښام بیرته راځو خپل کور ته. یو تاب میراستاسي
اتازه په نظر په دغه یو وضعیت کې افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي؟
هر څونه چې ولار څه دي، هر څونه چې فرصت یې ګولا جوړي په کور کې مخرب په ملي تتلر څه وخر.
مثلا څه خطوب لري ملي تر اتاک؟
ریان شلري اوس دایم زدل تناسم خپلوان د قومي دي ګرد درځي چار طرفه کښینی در مزګر ما صاحب ارامي چار چې رز مزرو غارز مشتری زرو غاری بیایم تب خوشیږي اوا بلکیږي بچ خدای نه کړ دا وینتیار او بیا مخابه دی جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چه جر جگر خونی وی درزی میلید سات میتیرسی.
دشوان رنگون پروگرام فرشته مرسال برندی کرد. اوسم دا زدی ردهو دا یوشمی راوری دون کو سرگنده ونی.
ستاسو لپیغامونو
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه پیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کم مهم لاسونه دی هغه ختم کی.
ایمان مات الله فقیر زاده تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري څو زوازی چې بیانوي. ایران باندې هم څه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي، ستا عبرت واخلي. پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
انو مهیب لازم کچيري
واقعاً امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اختارونو او په ډېر غیر عملي شکلونو باندې نشي کولای چې هغه ترهګریزې ډلې له منځه یوسي. عملاً باید چې اقدام وکړي، او زموږ یوازنۍ خواهش همدا دی چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه لاس واخلي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرام د ګوړې اچار تفریحي پروګرام دی. هم دراس مو په هلمند کې د بسګرانو له ستونزو خبره وو چې د دوی حاصلات زیات شوي دي او وایي چې ډېرې هندواڼې شوي دي خو بازار ورته نه لرو. خو تر هر څه مخکې 8:30 دي لنډ خبرونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر 308 زون قومندانی وی د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سروبانو په ګډون وو تنه وشل شوې دي. طالبانو پرون له څو خواو پر خان آباد ولسوالۍ حمله وکړه او د دوی د حمله شنډه شوه. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ایزو پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو 11 غړي وشل شوې دي. د فاریاب قیصار او پښون کوټ ولسوالۍ کې پولیسکونو وسلوال طالبان وشل شوی او ټپین شوی دي. د خبر د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخه ونیول شوه. د ادارې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي اتباعو خپل زندانونو خوشې نکړي. د امریکا دفاع وزیر وی فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیا او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی. خدای وایي دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په یو شمېر مهمو ښارونو کې د لشکرګاه په شمول ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لشکرګاه ته ورزو له غزا د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. په روانه خبرونه کې مو مخکې دا خبر درلود چې د هلمند په ګریش کولوسوالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات وشتي دي. دا مسله په ستاقیب وو. دای سب په دې برخه کې د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تحقیقات به کوي. څرنګه د تحقیقاتو څه نتیجه معلومه شوې ده؟
زمته سلامونه. نه تر اوسه پورې د تاسو په د فرنسر نه دي چې شبه مخ په دیو لاندې والی د ویان عمر دوا سره خبر وکړه چې اته سمې تر سره لري او بیا د تاکات وڅي پر معلومات بشپړ شي او بیا ورسره د فرنسر په واسطه ورکو چې تاسو اما نو جمعو کې تاسو معلومات یو نه ته پوسټر چې کېږي او کوم څه کوي چې یو د ورسره یو الوتکه د دې نو څه په خبره د بهرنۍ ځواکونو درون الوتکه درا دي راځي نو هم بروي او خپل ځواکونه په کې ورجو بلل
دای سب پرون تاسو په ګریش کول سوالي کې وي خپل او هلته عملیات روان وو. څنګه لدی پښ ورسته هغه عملیات درول شو دي او کنه عملیات لا هم ادامه لري؟
کته هم ورسته چارواکي چې عملیات ادامه لري. اما پرون دوه بجو ورسته چې کله دا پیسره مې کیږي په سمه کې عملیات ډول کیږي ځکه د عملیاتو مشري کته هم د ګریش امنیت کمانډان دوم ترن محمد اسماعیل خلاص خلاص خو مخکښ کتان د عملیات هم دغه درې کمانډان وو چې هغه په دغه پیسې کې هم وزل کیږي. د رسمي حکومت وایي چې عملیات روان دي. ما متوجه نه شوم چې نو ولې عملیات درول درول شوی دي او تر اوسه تر پکې د بشپړ کیږي عملیات نه وایي.
تاسو ول چې دا مخکښ قومندانان او چې په دې هوایي حمله کې وشل شوی دي. ځین راپورونه وایي چې دا د پولیسو قومندانان او دا پولیسو او که عسكر
دی د پولیسو قومندانان وو ولې د جنگ په لومړی کې مخکښ کسان دی زما یاد دي ډېر ورته کوردینات تیارو ته دوی ورکول دغه ځای نه د پیادات واکونو کومانده دوی ور په هغه ځای کې او په اسلام جنګ په مدرم کسان دوی و په تیمه کې اماده شاته دوی ته څوک اداره کوله نو زه کولی شم دا کسان مخکښ کړم.
د جینو راپورونو په وینا ویل شوی دی چې کله د امریکایي الوتکې بمباری کوله په هغه پوسټه کې یا په هغه مرکز کې ل 1500 تر شلو پولیسو. دا خبره چارواکي تاییدوي
چې ورته هغه بردار چې موږ د سیمې کې غداج دي کله چې چارواکي د دغه پوسټ د کیټ کوارډینات او بهرنیو ځواکونو ته ورکوي چې هلته باید موجود مسلوال بمبار شي دا تیار ځندېږي او پولیس باندې په سرعت باندې دا پوسټونه دي په دې وخت کې پولیس د تیارې تر راتګ مخکې پوسټ تر تیارې غوښتنه کوي نو تیارې وروسته راځي هغه غزړو کولی نه به مچي او دا کسانو تل کیږي او د وزر څو کسانو شمېر تر اوسه کې نه مامور سره دي نو چې دغه د حکومت باندې په شمول تر لسو شاید اضافه نه وي.
الیاس تای مننه د ساجرډو خبريال وو چې د هلمند په ګرش کول سوالي کې د پرونی هوایی حمله پاړه لته سره معلومات شریکول. پرون د هلمند په ګرش کول سوالي کې د امریکایي الوتکې په بمباری کې یو شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اوشت.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په نایجیریا کې لا غونجونو سره کتلې دي چې هغه د بوکو حرام افراطی ډلې پخوا تشتولې وي او له دوی سره خبرې کړې دي. خو تر هغه مخکې هم یو نړیواله مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې د اتو اوکراینی عسکرو د وژل کېدو ملامتي پر روسي ورچولې ده. په دې سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. پروشنکو پرون جمعه د اوکراین په مرکز کیف کې خبري اعلان ته وویل چې دوی به هر اوکراینی د وژلو په بدل کې مناسب ځواب ورکړي. د اوکراین ولسمشر دا څرګندونې د بلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا سره تر کتنې وروسته وکړي. پیترو پروشنکو څرګند کړه چې د روسیې د دې کارونو په اړه به د دوشنبه په ورځ د نورماندی ګروپ له غړیو سره ټلیفوني خبرې وکړي. په دې ګروپ کې اوکراین، جرمني، فرانسا او روسیا غړیتوب لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې روسیا تیری کونکی هیواد دی او دی ادعا کوي چې په لوهانسک او دونیسک په روانو شخړو کې یو لسره اوکراینیان وژل شوي دي. په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې یو شمېر سیمې له 2014 میلادي کال راهیسې د هغو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي چې روسیا یې ملاتړ کوي. اوس په هم ورشو د ملالی یوسفزی سفر ته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د سیشن بی پورس په نایجیریا کې له هغو لسکونو ځوانو نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام ډلې تشتولې وو. دغو نجونو د ملالی ستاینه وکړه. ملالی هلته د نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام تونلارې ډلې تشتولې وي او هغوی یې د زده کړې دوام ته هڅولې دي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په استناد په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د غیشل کلنی پاکستانی فعالی اسوشیټیډ پرس خبری اژانس ته وویل چې د هغو نجونو زړه ورتیا خوشاله کړي چې په خپل هیواد کې د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت سره سره خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دا د نجونو د پیاوړتیا په هدف د ملالی یوسفزی د سفر یو برخه ده چې تر اوسه د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم په همدې هدف سفر کړی دی. ملالی د چیبوک شونځي له هغو نجونو سره ولیدل چې د بوکو حرام ډلې درې کاله وړاندې تښتولې وې. تر اوسه د دغو نجونو سلطنه ژغورل سوي دي چې اوس په پلازمینه ابوجا کې اوسېږي او ملالی د دوشنبه په ورځ سره ولیدل. نوموړي اسوشیټیډ پرس ویلي چې دغو نجونو د خپل ازادۍ په اړه خوشي وشوده خو ملالی وایي له هم له دې کبله خوشینه ده چې د نجونو په بشپړ ډول له خپل کور نوی سره نه دی یو ځای سوی او هیله وشو ده چې هغه بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سی او عادي ژوند پیل کړي. لا هم د دې شونځي لسکون نجونی د بوکو حرام ډلې سره دی. ملاله وای بوکو حرام ډله باید پوسی چې په اسلام کې دا ډول کړنی د منلو وړ نه دی او دا چې دا د انسانیت او اسلام ضد عمل دی. همدار از ملال یوسف سی په میدوغوري شار کې دننه او بهر د کورنۍ وبې ځای سوی کډوالو کمپونه ته حمله اړه چیرې چې زرګونه کسان د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له کبله هلته پناه سوي دي. دغه توندلاره ډله په پرله پسې ډول په نایجیریا کې خونړۍ بریدونه کوي او حتی ځینې وختونه په ځان وژونکو بریدونو کې له ځوانو انجونو څخه کار اخلي. ملالی د دوشنبه پر ورځ د نایجیریا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل او د څه باندې 10 میلیونه بې ځای سوي ماشومانو په اړه یې ټینګار وکړ چې په هغه هیواد کې د زده کړې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. دې دغه ورځ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې له بحران سره مقابله وکړي. د بې ځای سوي په کمپونو کې نجونو ویلي چې له ملالی سره تر لیدو وروسته یې د روښانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي دي. 15 کلنې فاطمې علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالباً په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران سوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل سوي دي.
د ګوړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچارونی استفری پروګرام لرو، خو اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې سش کال هندواڼي زیات شوی دی، خو بسګران شکایت لري چې بازار نشته. همدارنګه د مارکیټونو څښتنان هم شکایت لري. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس د ایڅ.
په څه کم لاس جریبه هوارم ځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پاڼو نیمې لاندې هر سپینه هندوانه ځان ته د سړي توجه اړوي. زه د لشکرګا ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یوه داسې سیمه کې ولاړم چې نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو هندوانو ډکې دي. د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوي یخه او پاشي سوي خرګه کې د زوزانو بوی شخوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکی کوي او سره خاندي. دوی ډیر پیرودونکي نه لري، وایي څوک غم نه خوري او په سلګونو زرې هندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي.
هندوانې په پالیزه کې پرتې دي. مارکیټ شي نهسته خرڅېږي نه، دا تړ والا یغان سره نشته وایي په یوه یوه خرڅېږي. په
نواجان نو د مارکیټ ځای لرو، مارکیټ دغه د لالانه غد لالانه چې زو زر پکې میشن دی غالي. نو موږ مارکیټ خراب دي، ونه په پروش نه رسیږي. یا ته پرچی والا دي چې یو 500 افغانۍ یو غالي، 200 افغانۍ بل غالي، پر دې کوڼه ته ځا ترافیک کوي 200 ماته راکړه. دا موږ د کمه ودو ورته کو.
پلشکرګه کې د هندوانو د مارکیټ مسؤل وای ساش کال دومره پالیزونه کرل سوي دي چې په تیر شلو کلونو کې ساري نه لري. محمود چې د ډول ډول هندوانو په منځ کې ناستای پر جنو لوخي او واشا چوي چې تازه پاتې سی او جن نور هندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوشی سي او رانی سي. محمود بیا د هندوانو لپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي.
د هندوانې خو موږ نه سوره نه خرڅېږي، پرار چوک باندې ټیلی او مټران ولاړ دي. موږ شرابو موږ پر دې ځای اړو، موږ شل زره افغانۍ کړی ورکو. که شروال صاحب دی کې ابل اسکر دی کې ابل اسکر بیا چې د چوکونه پر موږ باندې منی کې، نو موږ خپل د دکانو پر ځای باندې کښینو، برابر دکانداري وکړو، هندوانې به خرڅ کړو، خټکي به خرڅ کړو، د خلکو سره به موږ خرید وکړو. موږ دا نشکره چې موږ د خلک د وطن لپاره خدمت وکړو، مارکیټ جوړ کړو، د شهر لپاره مارکیټ موږ غواړو چې موږ شی په پروش ورسیږي. موږ دا غواړو
د هندوانو د یو شمیر مارکیټونو مشران د شاروالۍ د ځینو مسولینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي. د لشکرګاه شاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني. متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي، مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري.
د لشکرګا شاروالي په دې هڅه او تلاش کې د چې د زمرد د هلمند نونو لپاره خصوصا د نور ولایتو کې تل مارکیټونه ورته پیدا کو. ول یو شی چې د لشکرګا شاروالي دوی لپاره د رود د پله اخواته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلې دي. یو شی دی چې ډیر امنیتی مشکلات زمش په وړاندې غټ چیلنج دی.
هندوانو او نور دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشي توکو د کرکلي او تلوید په برخه کې نوم لري. کروندګر وایي ک سړی خونی بازار او د بدیل پنوم د دوی سره د اسلاسو تخمنو او کیمیاوي سرو مرستوسی کوکنار د دوی انتخاب لري. اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ شوي هوایي دهلې څخه په استفادې غیواد ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده، آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دهلېز له لارې د انتقال امکان لري؟ د والی ویاند عمر ځواک وایي په هلمند کې د کمباس شن په نوم د نظامي اډې بدلون په اقتصادي زون به د هغه کروندګرو ارمانونه پوره کړي چې کوکنار او نور مضر بوټو ته د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي، د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو، او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې شوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول شي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي، هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر رسینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکړم.
اوقی ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دنده هم پیدا شي او دای خو به وی د رادیو موسسا رئیس بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتی فیشانی را لیږلی او لګیډی ګیډی سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشانی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري، د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي، چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم، څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دی ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته د مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ ترو شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي، او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک را واخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
ځینې وخت سړی ته کار نه پیدا کېږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګارېږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دراورو.
بادام
صاحب څه دې ویل؟
هو، دروازه کلکه که ولاشه دیګ پوخ که.
صاحب زه خو ګارد یم او اشپزي مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دمپخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانټینینټال اشپز یې نو، دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږي هم نه. دل هرڅه نوکار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه؟
صاحب
دلار صاحب لږ مساله جوړه که چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته، ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم درسره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږېږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې هم ویل چې نه سم کولی، اوس هغه ده ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم درپسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک راپورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو، دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ که.
صاحب دا نه شم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود مې جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي، بیا راسه او تنخواه دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسي. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړمه. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخواه خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخواه خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز، او ورپسې د ګیلکار د تنخواه خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخواه یو کور ته ورلېږم.
او سړیه، په دفتر کې څه کار کوي؟ هره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
خزی مقرر خو گار چوم خو گوتی د گلکار برقی اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګو.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ تینو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروې له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بلا چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
$30 million.
$30 million؟
او صاحب $15 million پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې $15 million پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه $50 million وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مو روژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب، چې دا زمو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او $300,000 مارګ دی مارګ، په $300,000 دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسی حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چې چی وقت دما زگر شی و تاز ما نظر شی تاز لکاد گلشم خوشالمی زگر شی خوشالیم چی پما داس وقت رازی رازی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی چی خان دیرا تا گورے لمبے کے پما پورے تا تک تین شم دولے رات گورے باندھ میں ہر وقت درد نازی رازی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نرا توایا من خی خبر وایا